مصطفی صدیقی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای اسلام آباد او واشنگتن غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرې وشي. خان پرون په سویس کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره ولیدل او هلته دا خبرې وکړې. په دغه پروګرام کې به د افغان سیاستوال محمد حنیف اتمر بشپړه مرکه هم د پروګرام په دویمه نیمه کې، یعنی د افغانستان په وخت له اتو نیمه بجو وروسته درته خبره کړو. ښاغلی اتمر د سولې په اړوند مسایلو غږېدلی او ویلي دي چې د تاوتریخوالي د کمښت په معنا څوک نه پوهیږي، باید اوربند وشي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د ناتو سرمنشي د افراطي وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا مهمه وبلله. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله نن چهارشنبه د متحده عرب اماراتو په وړاندې د نړیوال جام په لوبو کې مسابقه کوي، او د امریکا متحده ایالتونو یو لوړ رتبه ډیپلومات د ایران د پارلمان د یو غړي هغه خبره د خندا وړ وبلله چې ویلي دي که چا ولسمشر ډونالډ ترامپ وواژه جایزه به ورکړي. پوره خبرونه. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د افراطي وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا مهمه وبلله. یون ستولتنبرګ پرون په بروسل کې د اروپایي پارلمان د بهرنیو چارو کمیټې ته په وینا کې په افغانستان، عراق او نورو ځایونو کې د ناتو د تروریزم ضد ماموریتونو ته په اشاره وویل:
I believe that NATO has to be able to conduct combat operations as
زما په باور ناتو باید د جنگي عملیاتو ورتیا ولري، لکه څنګه چې مو ارتیا سره سم د بالکان او زی په هیوادونو افغانستان او نورو ځایونو کې کړی. خو په وګړ مال کې به دا غوړوي چې کوم محلي ځواکونه تقویه کړو چې په خپل هیوادونو کې د تروریزم پر ضد وجنګيږي، ځکه تل به مخته د بهرنیانو په سترګه کتل کیږي. په ناتو کې اوس سوچ دا دی چې یوازې د جنگي عملیات نه کیږي، بلکې په دې فکر وشي چې موږ محلي ظرفیتونه څنګه زیات کړو، لکه څنګه چې په افغانستان عراق دا کار کوو. په افغانستان کې د ناتو جنگي ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسید. د 2015 کال په جنوري کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت پیل شو. دغه ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو او ادارو پر روزنه، سلام مشوره او همکارۍ متمرکز دی. د پوهنې وزارت وایي د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې خلکو د پوهنې د ملاتړ لپاره تر 100 او 1 میلیونو افغانیو زیاته بسپنه ټوله کړې. دغه وزارت ویاندې نوریا نزهت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه پیسې د ښوونځیو د شوراګانو له لارې ټولې شوې او بیرته په معارف لګېدلې.
په روان ښوونیز کال کې د افغانستان د دیرش ولایتونو خلک او اوسیدونکو د پوهنې وزارت سره 100 او 1 میلیون افغاني مرسته ترسره کړې دي.
نوریانا سدوی دغه پیسې د ټولګیو پر جوړولو، د درسي موادو پر برابرولو او خوانځیو ته د ځمکه پر ورکولو لګول شوی. اورزګان، کندوز، غور او نورستان هغه ولایتونه دي چې د پوهنې د ملاتړ لپاره بسپنه پکې نه ده ټوله شوی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغان بلوچستان له عمومي شورا غوښتنه وکړه چې خپل ځوانان په افغان امنیتي ځواکونو کې شامل کړي. حمد الله محب پرون په کابل کې د دې شورا له استادیو سره په کتنه کې دغه موضوع مطرح کړه. د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
ملي امنیت سلاکار د بلوچستان سرتاسري شورا سره په ناسته کې وویل چې د خاوري د دفاع لپاره لکه څنګه چې په خوا دي قوم برخه اخیستې ده، اوس ته هم له دې ادرس څخه ډېر ځوانان تشویق کړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې خلکو ته خدمت وکړي.
د ښاغلي فیصل په خبره په دې کتنه کې د بلوچستانو استازي غوښتنه وکړه چې د دوی له بې ځایه شوي کورنیو سره دې مرستې وشي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو څخه کم عمره ملي لوبډله نن چهارشنبه د متحده عرب اماراتو په وړاندې مسابقه کوي. کرکټ بورډ وایي دغه مسابقه نن د افغانستان پر وخت غرمه 12:30 د جنوبي افریقا په پوچفستروم ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
تکل شوی نن د افغانستان 19 کلن لوبډله په ډی ګروپ کې د نړیوال جام سیالۍ په لړ کې خپل دویم لوبه د عربي متحده امارات پر وړاندې ترسره کړې. له دې وړاندې افغانستان په خپل لومړۍ لوبه کې سویل افریقا ته سخت ماتې ورکړله. دغه لوبې لپاره هم افغان لوبډله پوره تیاری لري او انشاءالله هغه به کولی شي چې په دې لوبه کې هم د افغانستان لپاره ښه لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې تیر جمعه د نړیوال جام لومړی لوبه د اوو وکټو په توپیر له کوربا جنوبي افریقا وګټله. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د امریکا متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه ډیپلومات د ایران د پارلمان د یو غړي هغه خبره د خندا وړ وبلله چې ویلي دي که چا ولسمشر ډونالډ ترامپ وواژه جایزه به ورکول کیږي. د بې وسلې کولو په چارو کې د امریکا دایمي استازي رابرټ ووډ وروسته له هغه عکس العمل وښود چې د ایران یو وکیل احمد حمزه د ولسمشر ترامپ د وژلو په بدل کې د $3 میلیون جایزه اعلان کړه. دا جایزه یې د ایران د یو وتلي قمندان قاسم سلیمانی د وژنې د غچ په توګه اعلان کړه. سلیمانی جنیوري پر درېمه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د ولسمشر ټرمپ په امر د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. احمد حمزه ایران د پارلمان یا مجلس ډیر پیژندل شوی غړی نه دی. ښاغلی ووډ په جنیوا کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل دا جایزه د خندا وړ ده خو تاسو ته د ایران د رژیم تروریستي پیوندونه څرګندوي. د هغه په خبره دغه رژیم د خپل چلند بدلولو ته اړتیا لري. شمالی کوریا وایي نور خپلو هغو تعهداتو ته ژمن نه ده چې د اټومي وسلو او میزایلو د توغولو د ځنډولو په تړاو یې کړي و. دغه هیواد پر امریکا تور ولګاوه چې له پیونګیانګ یې د لګول شویو ظالمانه او غیر انساني بندیزونو د لرې کولو لپاره د ضرب العجل په مراعات کې پاتې راغلی. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د شمالي کوریا سلاحکار جو یونګ چول پرون وویل دا اوس څرګنده شوې چې امریکا د شمالي کوریا د پرمختګ د مخنیوي او د هغه د سیاسي سیستم د زندۍ لپاره په خپل هدف کې بدلون نه دی راوستی. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د پیونګیانګ اټومي پروګرام له کبله د لګول شوې بندیزونو لري کېدو ته د 2019 کال پای د ضرب العجل په توګه ټاکلی وو. خو په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سلاحکار وویل بیا هم هیواد یې له امریکا سره د باور فضا د ایجاد لپاره د اټومي وسلو ازموینې او د لویو وچو وشتونکو توغندیو توغول ځنډولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره خپل دوستي ستایلې او دواړو رهبرانو له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وسمه د پاکولو لپاره په دوار خيزو خبرو کې د بریا عام بیانونه ورکړي. خو په دې برخه کې لک پرمختګ شوی ځکه واشنگتن غواړي د بندیزونو تر لری کېدو مخکې پیونګیانګ ل خپل اټومي وسلو لاس واخلي. خو شمالي کوریا وایي اول دی بندیزونه لری شي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل نوی حکومت تشکیل کړی چې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په ګډون ځینی په خوانی کلیدي چارواکي پکې پر خپل ځای دي. پوتین په اساسي قانون کې نوی تعدیلات راوستلي او دې کار ته داسې هڅې په سترګه کتل کیږي چې دغه اوشپته کلن سیاستوال غواړي په 2023 کال کې د خپل ولسمشرۍ د څلورمې دورې تر بشپړېدو وروسته بیا هم په قدرت کې پاتې شي. په نوی کابینه کې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، دفاع وزیر سرګی شویګو او د مالی وزیر انټون سلیوانوف پر خپل څوکۍ پاتې دي. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام کې ولولای. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي اسلام آباد او واشنگتن غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبري وشي. البته عمده مسأله افغانستان دی ځکه امریکا او پاکستان اندېښمن کړي دي. د نیک مرغه چې موږ په ورته فصل کې یو، موږ دواړه هلته له سولې سره لیوالتیا لرو. خان او د امریکا ولسمشر پرون په سویس کې سره وکتل او دا خبرې وکړې. د افغان سیاستوال حنیف اتمر مرکم ته پروگرام کې درته خبرو. خاغلی اتمر پرون له ازادي راډیو سره ځانګړي مرکه کې ویل چې د اوربند د کمخت په مفهوم څوک نه پوهیږي.
څوک تر اوسه پورې په دې پوره نه پوهیږي چې دا د تشدد د کموالي مفکوره یعنی څه، په کوم ځای کې په څه ترتیب تشدد کمیږي.
دغه مرکه په دویمه نیمای کې خبرو او د پوهنې وزارت وی خلکو له پوهنې سره سلګونه میلیونه افغانۍ مرسته کړې ده.
روان شوونیز کال کې د افغانستان د دېرش ولایتونو خلک او اوسیدونکو د پوهنې وزارت سره 1.1 میلیونه افغانۍ مرسته ترسره کړې دي.
رازو لمړي مطلب ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی اسلام آباد او واشنگتن غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبري وشي. عمران خان دغه څرګندونه پروند امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ترامپ سره په کتنه کې وکړي. دواړو مشرانو د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم د 50مې کلنۍ غونډې په څنډه کې سره وکتل. اخوا د امریکایي هیات او طالبانو د استازو ترمنځ نن هم په قطر کې مذاکرې روانې دي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتونو د رهبرانو په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او مذاکرو موضوع هم مطرح سو. صدر اعظم عمران خان د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره پرون د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم د 50مې کلنۍ غونډې په څنډه کې خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل د افغانستان سوله د پاکستان او امریکا ترمنځ په مشترک ډول مطرح موضوع ده. البته عمده مسئله افغانستان دی، ځکه امریکا او پاکستان اندیشمن کړي دي. د نیک مرغه چې موږ په ورته فصل کې یو، موږ دواړه هلته له سولې سره لیوالتیا لرو. دغه راز د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو له لارې معمولي انتقال ته لیوال یو. د امریکا او پاکستان رهبران په داسې حال کې د افغانستان پر سوله خبرې کوي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ مذاکرې روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د مرکچیانو دواړه ډلې به نن هم خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د شاهین په وینا د دغو خبرو هدف دا دی چې د سولې د موافقې د لاسلیک لپاره خوندي چاپیریال برابر سي او پر مهمو اهدافو له حملو ډډه وسي. هغه دا چې پر مهمو اهدافو له حملو هدف څه دی جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې د موافقې د لاسلیک د وخت او ځای په اړه د امریکا او طالبانو لخوا پریکړه نه ده سوې. په پاکستان کې د طالبانو د سیاسي مشرتابه د حضور له کبله د افغانستان د سولې په پروسه کې تل د اسلام آباد نقش مهم بلل سوی دی. خو په ناروې کې میشت د سیاسي مسایلو تحلیلګر عبدالله سنگر وایي د افغانستان د سولې په مسأله کې د پاکستان رول منفي ګڼل کیږي.
د پاکستان حلیزلی د افغانستان د سولې په اړه صادقانه نه ګڼم. هغوی د خپلو هغو امتیازاتو چې د امریکا او نور نړیوالو څخه اخلي په هغه رابطه کوشش کوي، خو له هغوی هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې دی صلح او ثبات برقرار شي.
تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د خپلې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر پاکستان انتقاد کړی و. ولسمشر ټرمپ ویلي وو واشنگتن پاکستان ته په میلیاردونو ډالر ورکړل، خو پاکستان پر همدې وخت د هغو تروریستانو پټنځای و چې موږ ورسره په جګړه کې ښکیل وو. خو اوس د ولسمشر ټرمپ نظر بدل ښکاري. هغه پرون له عمران خان سره په کتنه کې وویل
We've never been closer with Pakistan.
دوس پتیری هیڅ کله له پاکستان سره دومره نږدې نه وو. دا یو لوی خبره ده. بیا هم زه نو وایم چې موږ د دوه هیوادونو پتیری دومره سره نږدې وو. موږ د خپل اوسنۍ اړیکو له کبله سره نږدې سیو. د افغانستان چارواکو په وار وار پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په مسله کې په دوه مخي سیاست تورن کړی دی. دوی ویلي د پاکستان پوځ د هغو افراطي وسلولو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو په حملو تورن دي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د خوست ولایت اوسیدونکو رازو خان حکومت ته ضرب الاجل ټاکلی کوي. غوښتنې ته رسیدنه ونه شي ځان ته به اور واچوي. هغه چې د سې شنبې په ورځ د کابل په شارینه او سیمه کې له رسنیو سره خبرې کولې وویل ملي امنیت ځواکونو یې کال وړاندې دوه ورونه ورېندار او وراره وژلي. نوموړي له حکومت د عدالت غوښتنه وکړه. اخوا له کندهار راغلي محمد نعیم جبار هم ورته ګواښ کړی. ملي امنیت ریاست د دوی په اړه باندې ځواب ورکړی او په دغه راپور کې چې خاطر پردیس جوړ کړی اوري.
په ژوندون له ژوندنه هیلی د خوست نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی 40 کلن رازو خان دی. دی ګواښ کوي چې ځان ته اور اچوي، خو دلته د کابل په شهرینه او سیمه کې یې شاوخوا راټول شوي خلک دې کار ته نه پرېږدي. رازو خان د خلکو مني، خو وایي که یې غوښتنې ونه منل شي بل ځلې څوک له دې کار څخه نشي راګرځولی. دی دا کوي چې د ملي امنیت ځواکونو یې کال وړاندې دوه ورونه ورندار او د ورور زوی ور وژلی.
موږ د حکومت ځواب راکې چې ته په دغه تر منولای په دغه تر به تا په کورس ته ورونه بشیدان کړو کبه حالت ماده نه راکې کومه حکومت په ځواب زبدل ته په کورس هو په خپل ځان سره په خپل ناس به ور وچوم تر به حکومت مون اخلاص شي.
رازو خان دغه شان وی لدی په څلور میاشتې ورسته د ملي امنیت ځواکونو د نامعلوم دلایل لامل د دبل روټ روندای وړای او تر اوسه د ملي امنیت په بند کې دی. په ورته وخت کې په همدی ورځ او همدی سیمه کې یو بل ځوان چې محمد نعیم جبار نومیږي او له کندهار راغلی د حمله ځان سره تیل راوړي او د ځوان سزولو ګواښ کوي، خو خلک د حمله خپل پریکړه راګرځوي. محمد نعیم هم د ملي امنیت د ځواکونو له بیاتالتي څخه خبره کوي.
دا کرا پر لسمه زما ورور شهید پښتون جبار چې د سلام شرکت په کندهار کې رسمي کارمندو د شپې د سکر د سفر درې کې د خواڅخه په کندهار کې په شهادت ورسېدی، دا غره ورسته امنیت ملي مسولینو ول چې دا سړی نظم سره مجرم دی، اته په شکمنو کسانو کې لانه دی.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د رسنوي برخي مسولینو ازادي رډیو ته ویل چې په خوست ولایت کې کال وړاندې رامنځته شوې پیخه سیاسي اړخ درلود. دوی وی د رازو خان رور د ترهګریزو فعالیتونو ترڅنګ له طالبانو سره اړیکه درلوده چې دوسیه وس د بګرام په محکمه کې ده. خو د کندهار د اوسیدونکو محمد نعیم د ادا پاړه څنوي ځانمن کسان وی که حکومت په حق کې عدالت تامین نکړي د عامو خلکو پر وړاندې بخپل ځانونه ژوندې وسوځوي او هغه محل به مسولیت د حکومت په غاړه وي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده. د افغانستان د کونړ ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي په بیلابیلو ولسوالیو کې د کرنیزو شوراګانو په مرسته په داسې 15 کلن پلان کار کوي چې له مخې د نښترو او څیړیو د طبیعي ځنګلونو او د وهلو د مخنیوي ترڅنګ مصنوعي ځنګلونه جوړ شي. دوی وایي له دې ځنګلونو به ساتنه هم وشي. دوی وایي په اسمار او ناړې ولسوالیو کې د پلان د تطبیق لپاره ابتدایي کارونه پیل کړي دي. تفصیل د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د تیرو سلورو لسیزو په دوران کې د افغانستان د کونړ د نخترو ځنګلونه د مافیایي کړیو زورواکانو او وسلوالو ډلو له لوري وهل شوي او نورو سیمو ته قاچاق شوي دي. خو د کونړ د کرنې ریاست چارواکو هڅې پیل کړي چې په بیلابیلو ولسوالیو کې د کرنیزو شوراګانو په مرسته په کونړ کې طبیعي ځنګلونه وساتي او مصنوعي ځنګلونه پکې جوړ کړي. د کونړ ولایت د کرنې رئیس انعام الله صاحب وایي چې د کرنیزو شوراګانو سره یې داسې تړونونه کړي چې له مخې به یې د ځنګلونو ساتنه او پالنه وشي.
دا 15 کلنه برنامه ده او نه یوازې دا چې د ځنګلونو احیا پکې ده، بلکې د ظرفیت لوړونه او په دې کې د بعضي اړینو ساختمانونو جوړول چې هغه عبارت دی د چک ډیم نه، هغه د اوبو ذخیرې جوړول دي، د اوبو سیستمونه الته عیارول دي، او هم زمان کمی شوراګانې چې جوړې شوې دي د کرنې د ریاست په چوکاټ کې دا غي تقویه کول او د نورو شوراګانو تاسیسول.
د کونړ ولایت د کرنیزو شورا یو تنغړی سید میران وایي چې له حکومت سره د شوی هوکړې له مخې په خپلو سیمو کې د مصنوعي ځنګلونو په جوړېدو او طبیعي ځنګلونو په ساتنه کې مرسته وکړي.
څنګه د علاقې سپینګیری علما ټول دیو سره دا ژمنه وکړه چې دغه ونې چې کمې د دین تیرو لسیزو کې قدی شوي دي دغه به رحمانه کار به نور په دې ولایت کې نه کیږي، او پسې نور به نیلګي بنالو او دغه سره به کوم دغه هر قسمه مالی ځاني تعاون کوو چې دغه پروژه مخ په وړاندې لاړ.
یو تن قومي مشر وایي که حکومت د ځنګل وهونکو او قاچاق کوونکو پر وړاندې جدي چلند ونکړي د ځنګلونو د وهلو مخه نه نیول کیږي.
که چېرته دا کټکیږي او راوړل کیږي په دې لارو دولت یې پټکونو کې یا په ولسوالو کې بند نه کړي نو ولسونه دغه کار نه شي کولی، ځکه په کور کلي کې ورته بدنۍ او قانون نه پیدا کیږي.
خو د کونړ ولایت د والي مرستیال ګل محمد بیدار وایي چې تر ډیره د ځنګلونو د وهلو او د لارګیو د قاچاق مخه نیول شوي او په دې تړاو ګڼ شمیر کسان نیول شوي هم دي.
تاسو کې ما بس ته مراجعه وکړئ، په لسګونو قاچاقبران مو نیولې دي او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړي بندیان دي، او فعلا لپاره په هغه مناطقو کې چې هلته داعش او طالب مسلط دی ممکن قطع شوي اوسي او قاچاقي په قچرو یا په خرو باندې مختلفو خواو ته یوړل شوي.
د کونړ ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د دې ولایت سبان د 300,000 هکتاره غریزي سیمې د نخترو په ځنګلونو پوښل شوي چې په تیرو 30 کلونو کې 30% په ناقانونه توګه وهل شوي او قاچاق شوي دي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره وایي.
ایران د طالبانو ملاتړ زیات کړی او په افغانستان کې امریکایي سرتیری په نقشه کړی. دا د واشنگتن ټایمز رسپانې سره لیک دی. تر دې عنوان لاندې راغلی دی چې د متحده ایالاتونو او ایران مخبزیتی دونکو کړکیچ دا معنا لري چې افغانستان د واشنگتن او تهران د نیابتي جګړې په ډګر بدلېدلی شي. ورسپانه وړاندې لیکي دا جګړه د امریکایي ادارې د هغو هڅو په وړاندې ګواښ بللی شو چې له طالبانو سره د سولې د خبرو له لارې غواړي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تدریجي وتلو ته لار پرانیسي. د ورسپانې په باور امریکایي چارواکو په وروستیو کې په افغانستان کې د ایران د هڅو د پراختیا لپاره ګواښ کړی و. واشنگتن ټایمز د جنو سرچینو په وینا لیکي چې استخباراتي کړي له طالبانو څخه د تهران لملاتړه سمې خبرې دي. ورسپانې د وی سرچینې په وینا لیکلي دي د هغو طالبانو ترمنځ چې د ایران په مشهد کې اوسي له هغو طالبانو سره چې د پاکستان په کوټه کې اوسي اړیکې موندل شوې دي. په کابل کې د امنیتي چارو او له تروریزم سره د مبارزې د برخې څیړونکی حکمت اعظمي په دې باور دی چې ایران به د طالبانو په څیر ډلې پیاوړې کړي څو په افغانستان کې امریکا او د هغې متحدان په نقشه کړي. ښاغلی اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې دا هڅې هم ایران ته ارزانه دي او هم اسانه، خو افغان چارواکي وایي پرې بنشتي چې افغانستان د نورو هیوادو د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي. بل چاپی خبرونه نیو هیومینیټیرین بیا د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ ته بل اندیشنه لري. د خبرونه د مرستندوی ډلو په وینا لیکي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ تاوتریخوالی شای ډیر افغانان مجبور کړي چې افغانستان ته ستنه شي. د خبرونه په باور د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د ایران د قدس ځواکونو د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی تر وشل وروسته د اندیشنې زیات شوې. سلیمانی د جنوري په 3مه د عراق د پلازمېن بغداد هوایي ډګر ته چیرمه د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې لخپلو یو شمیر پلویانو سره ووشل شو. خبرونه لیکي ایراني چارواکو تیر کال هم د متحده ایالاتونو تر بندیزونو وروسته یو شمیر افغانان لخپلې خاورې شړلې وو. خبرونه د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا خبر ورکوي چې د جنوري په لومړیو دوه اونیو کې تر لس زره ډېر افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي دي. خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې دننه بیا سیاسي بې ثباتي ده. د تیر کال د ولسمشۍ د انتخاباتو یوازې ابتدایي نتیجې په دسمبر کې وروسته له اونیو ځنډه اعلان شوې دي او د وروستۍ نتیجې اعلان لا هم معلوم نه دی. د خبرونه په باور په ورته وخت کې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې خبري بیا پیل شوې دي، خو لا هم څرګند نه ده چې د افغانستان حکومت به څه نقش پکې ولري.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غواګیسته. د لبنان صدر اعظم پرون ژمنه وکړه چې نوی حکومت به د مظاهره چانو د غوښتنو د پرځای کولو لپاره اقدامات وکړي. په دغه یواد کې د اکتوبر په 18مه د حکومت ضد پراخې مظاهرې وشوې. دوی د اداري فساد پر ضد د مبارزې او خپلواکو ټکنوکراتانو د داسې حکومت د تشکیل غوښتنه درلوده چې وکړای شي د لبنان د اقتصادي بحران په وړاندې مبارزه وکړي. صدر اعظم حسن دیاب دا هم وویل چې هڅه به وکړي لبنان له اوسني اقتصادي بحران څخه چې په تیرو څو لسیزو کې ډیر زیان ګاللی راوباسي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د لبنان صدر اعظم حسن دیاب پرون سیشن بجمنه وکړه چې د نوې تشکیل سوی حکومت به د مظاهره چانو د غشتونو د پرځای کولو لپاره اقدامات وکړي. مظاهره چان د اداري فساد پر ضد مبارزې او خپلواکو ټکنوکراتانو د داسې حکومت د تشکیل غشتنه لري چې وکولای شي د لبنان د اقتصادي بحران پر وړاندې مبارزه وکړي. د لبنان د نوې حکومت تشکیل د څو میاشتو لپاره ځنډول سوی و. حسن دیاب زیاته کړه چې دی به لبنان له اوسني اقتصادي بحران څخه چې په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو ناوړه بلل سوی وباسي. صدر اعظم حسن دیاب دا خبرې وروسته له هغې وکړې چې ولسمشر میشل اون د نوي کابینې فهرست تصویب کړ. د لبنان صدر اعظم دا هم وویل چې د صدر اعظم په توګه به لومړی سفر عربي نړۍ ته کوي، په ځانګړي ډول خلیج ته. حسن دایب نوی حکومت د ژغورنې ډله وبلله. هغوی ویل چې په دغه هیواد کې به د اقتصادي او مالی بحران پر وړاندې مبارزه کوي. هغه د کابینې تر رسمي اعلان وروسته وویل چې د کار وخت را رسیدلی دی. په دې نوې شل کسیزه کابینه کې هغه کسان هم شامل دي چې د دودیزو سیاسي ګوندونو غړي نه دي. د ایران له حمایت څخه برخمنه د لبنان حزب الله ډله او ولسمشر میشل اون د حسن دیاب عمده ملاتړی ګڼل کیږي. حسن دیاب د دسمبر پر 19 په داسل کې د نوي حکومت د تشکیل لپاره وګمارل سو چې په دغه هیواد کې پراخې مظاهره روانې وي. په لبنان کې پراخې مظاهره د اکتوبر پر 18 پیل سوې. تر دغو مظاهرو دوی اونۍ وروسته سعد حریری د صدارت له څوکۍ استعفا وکړه.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په جګړه ځپلي هیواد افغانستان کې د ښځو نڅاته په ټیټه سترګه کتل کیږي، خو په دې وروستیو کې یوې ښځې د دې تابو ماتولو هڅه کړې ده. فهیمه مرزایی هغه افغانه ده چې په کابل کې د عرفان په نوم د سما د نڅا یو ګروپ او ښوونځی جوړ کړی. دا چې سما نڅا څه ده او فهیمه ولې دغه نڅا ته مخه کړې، ملالۍ بشیري په اړه معلومات راکوي.
منم خداوند بخشاینده مهربان فهیمه مرزایی هستم.
درویشت کلنی فهیمه زیایی په کابل کې د شهود عرفان په نوم د نڅا یو ګروپ جوړ کړی. دا وایي د سما نڅا دې ته ذهني آرامي ورکوي. سما نڅا چې له افغانستانه سرچینه اخلي، د مولانا جلال الدین بلخي له میراثه ګڼل کیږي او د صوفیزم هنري بڼه ده. صوفی اسلام ټینګار کوي چې انسانان باید د دین پر روحاني برخه په تمرکز له خدای سره زړه وصل او پاک کړي. دا نڅا له 14 پیړۍ راهیسې په ټوله اسلامي نړۍ کې خپره سوه. د سما نڅاګر مخصوص اوږده کالي اغوندي او پر ځان راڅرخي. عموما نارینه دا نڅا کوي. فهیمه یو کال کېږي په کابل کې ښځو او نارینه وو ته سما نڅا ورشي. دا وایي زه پر نڅا خوند اخلم. کله چې زه سما کوم آرام راکوي او کله چې خوابدې یم د ژوند ستونزې مې لرې سي. د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې د شهود عرفان ډلې د مولانا چې په رومي هم مشهور دی د مړینې د کلیزې په مناسبت په مراسمو کې خپل هنر نندارې ته وړاندې کړ.
آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګی د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شئ ازادي رادیو .com باندې د ازادي رادیو پروګرامونه په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ واورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاسم زواک له لمند لیکلی په افغانستان کې 400 بیګونه انسانان وژني. د خلک د اسلام له کرخي وتلی دی. واحد مدقیق له لوګر لیکلی، خدای دی وکړي چې نور د هیواد ته سوله راشي او جنگ خلاص شي. تازه خان سمسور له نګرار لیکلی، د افغان سولې پاک له د پاکستان هر رنګ وعده دروغجنې دي. بشیر حبیب زی هم لیکلی، ان شاء الله دا ځل سوله راځي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اړیوب لیکلی، د افغانستان سوله اصلا د پاکستان په لاس کې د اوکو غاړي سوله راتلای شي. د زابل شاجوی څخه مشال لیکلی، د ایران د پارلمان یو وکیل د ترامپ پر سر جایزه اعلان کړه، خو د افغانستان یو چا هم د پاکستان د کوم جنرال پر سر جایزه اعلان نکړه. او همدارنګه د ځینو نورو اوریدونکو سمیسونه هم درته وایم. حمیده نظری د قلات لیکلی، طالبان په سوله او اوربند هیڅ باور نه لري. کریم شایدا د غزنی لیکلی، پاکستان هیڅکله په افغانستان کې د سولې غوښتونکی نه ده. او انګار خروټی لیکلی، له شکین څخه عمران خان ته اړتیا نشته چې د افغان سولې په اړه له چا سره خبرې وکړي. مننه کوم چې ازادي رادیو ته موغغنی ولې په دویمه نیمایي کې بچي په څو شیبو کې پیلېږي. د محمد حنیف اتمر سره د ازادي رادیو ځنګړي مرکه درته خبرو کړو او بیا به د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام ولرو. خو اوس چې په افغانستان کې د سهار اتنیمي بجې دي، ورزو مهمو لنډو خبرونو ته. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د افراطي وسلوالو پر ضد مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا مهمه وبلله. د پوهنې وزارت وایي د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خلکو د پوهنې د ملاتړ لپاره تر 300 میلیونو افغانیو زیاته مرسته کړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغان بلوچستان له عمومي شورا وغوښتل چې خپل ځوانان په افغان امنیتي ځواکونو کې شامل کړي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې د دې شورا له استازو سره په کتنه کې دغه موضوع مطرح کړه. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو څخه کم عمره ملي لوبډله نن چهارشنبه د متحده عرب اماراتو په وړاندې مسابقه کوي. دغه لوبه د افغانستان په وخت په 12:30 بجو پیلېږي. افغانستان او امارات د 2000 کال د 19 کلنو کم عمره د نړیوال جام په لوبو کې سره مخ کیږي. افغانستان تر دې مخکې کوربه جنوبي افریقا مات کړی. د امریکا متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه ډیپلومات رابرت وود د ایران د پارلمان د یو غړي احمد حمزه هغه خبره د خندا وړ وبلله چې ویلې دي که چا ولسمشر ډونالد ترامپ وواژه جایزه به ورکول کیږي. د امریکا په سنا جرګه کې پرون ماسپښین د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا یا محاکمې رسمي بهیر پیل شو. ترامپ د امریکا دریم ولسمشر دی چې سنا جرګه یې استیزا کوي. په پرونۍ غونډه کې جمهوري غوښتونکي او ډیموکرات سناتورانو د قواعدو، مقرراتو او نورو مسئلو په اړه یو بل سره لفظي شخړه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل نوی حکومت تشکیل کړی چې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په ګډون ځینې پخواني کلیدي چارواکي پکې پر خپل ځای پاتې دي. د ازادي رادیو لارې مو مهم لنډ خبرونه واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام کې بیا ولولئ. محمد حنیف اتمر وایي د تاوتریخوالي په کمښت باندې څوک نه پوهیږي، باید اوربند وشي. د ملي امنیت دغه پخواني سلاکار چې ولسمشرۍ ټاکنو ته هم کاندید و او بیا یې انصراف ورکړ، دغه خبره پرون په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی اتمر وویل له طالبانو سره د هر ډول هوکړې لپاره باید نړیوال ضمانتونه هم موجود وي. طالبانو ویلي دوی د تاوتریخوالي د کمښت په اړه له امریکایي پلاوي سره له 2 ورځو راهیسې د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. له افغان سیاستوال محمد حنیف اتمر سره احمد تکل ځانګړې مرکه کړې او تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام هم خپور شي.
اوربان خو په هر صورت باید د ښه نیت ښوونکی، هر خوا چې سوله غواړي باید اوربان ته ژمن ووسی، ځکه دوی پوهیږي چې هر ورځ د اوربان زموږ د لسهاوو هیوادوال ژوند ژغوري. دویمه مسله دا ده چې آیا دا باید د یو پیشرت په صفت مطرح سي یا د صلح د مذاکراتو او د هوکړیک په ارتباط سره یو نتیجه ووسی. که مخکې د مذاکراتو حتی که په موقت ډول هم وي، د مذاکراتو د پاره به یو ډیر ښه پیل ووسی او د افغانستان د خلکو و امیدو ته به یو ښه زیری ووسی. اما زه په دې پوهیږم چې دایمي اوربند فقط او فقط یوازې د موافقتنامې د لارې راتللی سي، چې امید دی د بین الافغاني خبرې ژر شروع سي او موافقتنامه ترسره سي.
تصور یې وکړئ چې په هغه حالت کې چې طالبان لا هم کلک شي او امریکایان هم ورسره موافق وي، د اوربند پر ځای د تشدد د کمولو مفهوم ته په هغه صورت کې به بیا د حل لاره څه وي؟
یو خو رښتیا باید ووایم چې هیڅوک تر اوسه پورې په دې پوره نه پوهیږي چې دا د تشدد د کموالي مفکوره یعنی څه، په کوم ځای کې په څه ترتیب تشدد کمیږي، آیا دا یو قسمی اوربند دی یا عمومي اوربند دی. موږ خپلې هیلې څرګندوو، د افغانستان د خلکو هیلې دا دي چې دا باید یو عمومي اوربند ووسی، په ټول هیواد کې ووسی. فرق باید ونه سي چې په ځینو ځایو کې ووسی او په ځینو ځایو کې ونه ووسی. او کچيري هم دا د یو موقت وخت د پاره یی تر څو چې د صلح خبري شروع سي بیا هم یو شزيري دی اما ټینګار په مودای چې د صلح خبرو نتیجه باید یو دایمي اوربندي
یو نظر چې دلته ویل کیږي دا دی چې وایي د قطر طالبان ډیر ډاډه نه دي پر خپلو قومندانانو چې اوربند ته به ژمن پاتې شي. په دې خاطر ټینګار یې د تشدد په کمولو دی. فکر کوي چې د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته؟
تر اوسه پورې هغه دلایل چې موږ اوریدلی دي چې ولې باید اوربند ونه سي قانع کوونکي دلایل نه دي. هغه څوک چې د زړه غواړي صلح په افغانستان کې وسي نو اوربند حتمي دی. البته دا چې ځینې کړۍ به ورسره مخالفت ولري دا په هر جریان او په هر خوا کې د مذاکرې امکان شته چې پیدا شي. اما مهمه دا ده چې که چیرې د یو حرکت یا د یوې خوا مشران په دې قانع دي او ژمن دي چې صلح وکړي نو دغه کشنی مخالفتونه باید اهمیت ونه لري. دا باید د لارې سیسته کې او دوی باید هرومرو د اوربند لپاره ژمن اوسي.
ښاغلی اتمر، تاسو په خپل وروستي بیان کې د نړیوالو د ضمانت پر اړتیا هم ټینګار کړی. د نړیوالو ضمانت ستاسو له نظره په کوم میکانیزم ممکن دی او کیدای شي عملي دی؟
موږ باید دوه موافقتنامې ولرو، یوه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ ده، دویمه باید بین الافغانی موافقتنامه ای. اوله موافقتنامه لکه چې استدلال کیږي خارجي بوت سره سروکار لري، یعنی د خارجي عسکرو وتل. او دویمه موافقتنامه باید د نظام د صلح د اوربند او د مستقبل په حق لري چې باید د افغانانو ترمنځ شي. نو دا دوړې موافقتنامې باید امضا شي او د دوړو موافقتنامو د لپاره موږ بین المللي حمایت او ضمانت غواړو. که چیرې خدای مکړه یوې موافقتنامې ته حمایت او ضمانت یي او بلې ته نه یي، زه ګمان نه کوم چې دا د سولې پروګرام به بشپړیږي، دا به نیمګړی پاتې سي. هرومرو باید دواړه اړخونه په نظر کې ولرو او د دواړو اړخو دپاره دوې موافقتنامې باید آماده سي. بنان زما وړاندیز همیشه دا وي که چیرې اوس طالبان او امریکایان دې مرحلې ته رسیدلي دي چې خپله موافقتنامه سره امضا کړي، نو موږ نه غواړو چې صد سو دا موافقتنامه دې امضا شي. اما ډېر تر ژر باید دوی ژر د بین الافغاني خبرې پیل کړي او د افغاني خوا بین الافغاني موافقتنامه تر سره شي او بیا دواړه موافقتنامې دې په بین المللي ډګر کې ضمانت او حمایت لپاره وړاندې شي.
او په نړیوال ضمانت کې ستاسو سترګې چاته دي؟ مثلا ملګرو ملتونو ته، اروپایي ټولنې ته، که بل چاته؟
حقیقت دا دی چې زموږ دپاره درې خواوې ډېرې مهمې دي، یوه امریکا، دویمه اروپا او دریمه منطقه. په منطقي کې هغه هیوادونه لکه چین، روسیه، زموږ ګاونډیان ایران، پاکستان او منځنۍ آسیا، او په منطقي کې داسې هیوادونه لکه هند، ترکیه او سعودي. دا ټول زموږ دپاره خورا زیات مهم دي. بنان که چیرې موږ غواړو یو تلپاتې سولې په افغانستان کې ولرو، چې البته دا زموږ د ملت برحق غوښتنه ده، ډیره ضروري خبره ده چې هم طالبان، هم د افغانستان حکومت او مشران او هم امریکایان کوشش وکړي چې د دې درې اړخو حمایت او ضمانت د دواړو موافقتنامو لپاره ترلاسه کړي.
اسلامي امارات د منلو دی؟
زه بیا عرض کوم، ما په خپلو ټویټو او په څرګندونو کې دا مسله څرګنده کړې ده چې زموږ غوښتنه صلح ده او صلح په اسلامي جمهوریت کې، یعنې د نظام اسلامي بڼه، اسلامي ماهیت او محتوا او د نظام جمهوري طبیعت باید حفظ شي. ولې صلح په بل نظام کې به بقا او همغه پایښت ونه لري؟ د افغانستان صلح هم د افغانستان د خلکو غشتنه ده هم د منطقي او د جهان غشتنه ده دا ټول غشتنه چې سره را ټول کړي په یو ځای کې اجماع جوړیږي چې صلح باید په اسلامي جمهوری نظام کې راسي او وساتل شي. په دې خاطر دا یو سیاسي سلیقوي غشتنه نه ده، دا یو حتمی مرام دی، یو حتمی ضرورت دی د صلح د پایښت لپاره، د نظام حفظ حتمی دی.
له افغان سیاستوال محمد حنیف اتمر سره مو د ازادي راډیو ځانګړي مرکه واورید چې احمد تکل کړي و. خغلی اتمر په دې مرکه کې وویل چې د تاوتریخوالي د کمښت مفهوم واضح نه دی او باید اوربند وشي. کولای شي دغه مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه هم واوري.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یوې بلې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو خدمت ته حاضر سوم. په دې خبرونه کې بیا هم موږ په تیر اونیو کې ستاسو ډیر زیات پیغامونه ترلاسه کړي دي چې ډیری یې د واورو د اوریدو له کبله په بیلابیل ولایتونو کې زموږ خلک د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي او دغه راز سیلابونه راغلي دي په ځینو ولایتونو کې. موږ په تیرو اونیو کې هم او نه یوازې په دې خبرونه کې بلکې د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې هم د اړوندو چارواکو سره پر دې موضوع باندې بحثونه کړي دي، مرکې مو اخیستې دي او تاسو مو معلومات درکړي دي. خو دا ځل پر دې سربیره پر نورو موضوعاتو هم مشته ستاسو پیغامونه را رسیدلې، نو لازم ګڼم چې ټول اوریدونکو ته وار ورکو او د دوی مشکلات واورو او وکولای شو دغه ستونزې تر اړوندو چارواکو پورې ورسوو. نو نور مو وخت ننیسم، راځي ستاسو راغلي پیغامونه واورو چې په دې ونه کې مو مشترسته ولیدې.
د بادغیس ولایت مرغاد ولسوالۍ مو صاحب شوند وروزه چې یې فرمول باندې واوره ووري چې لاسو په غره کې الا څو مرسول ما شومان مو کوچنیان مو ګرځ په فیصله سره ما روان مړبای نه وته مو راځي ورسېږي په پیغام دی، په پیغام دی واشر
غونډانو د علاقې د شیخول کلی څخه خبره کوم. په واري واري ما نارې کړي دي، خدای دې وکړي آزادي لري مسؤول زموږ وخت مربوطه ارګانو تر چارواکو تر لوړپوړو ورسي. هلته د نوبار ولس دوه درې نفره وسله یاخصه شهیدان شوي دي. شپخانه چانه د دولت نه د اوته جوړه کړي، مکتب نه لري، پوخ سلک نه لري، پول نه لري، اوس دا لارې د پروتولو خلکو خلاص دي. د نوبار په خلکو سره واوره له لاسه باندې یو نیم متر واوره پرته د خلک په سختو ستونزو او مشکلاتو کې دي. د خدای دې وکړي لوړ پولې چارواکي زما غږ واوري او دا خیره مو سوتي دا ور کړی چې لارې خاصې یو غم یې وخوري خواړه یې شی ورورسوي، لارې ورته خلاصې کړي او شی ورورسوي. والسلام په احترام.
الو زه خبر کوم لوګر نه، زمونږ په لوګر ولایت محمد غن سوالی کې به تر کډیره واور سره لارې ټول باندې دي، په دې هیله چې مونږ ته لارې خلاصې کړي.
زه دې ازادي رادیو ته دا پیغام پر کوم چې پکتیا ولایت کې او زیاتې واورې شوې دي، دلته قیمتي ده بیخي زیاته. وړه په درې زره درې سوه کلداری دي، تجکی وړه وړی چې دي په اتویس سوه روپۍ دي شپاړس لیتره، تیل چې دي په پنځه نوي کلداری دي، دغاسې لرګي او دغاسې بوره ډېر شیان جګ شوي دي. د حکومت نه دا هیله ده چې په میرتونو لږ غور وکړي. د پکتیا خلک یا خصوصا د افغانستان خلک ډېر غریبان دي او څه احتیاط مرسته سره وکړي خدای په امان.
السلام علیکم، زه جان محمد صالح د کونړ ولایت د چپی در ولسوالۍ څخه تاسو مالی کې نیول نه دا چې چپی در ولسوالۍ او سرحدي ولسوالۍ او خلک یې د کلو ګڼډو اوسېدونکي دي او دلته د ډېرې زیاتې واورې د ورښت په وجه باندې خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي چې د کلي او د ولسوالۍ تر منځ رابطه شوې ده او خلک تګ راتګ نشي کولی. او دویم غوښتنه مې دا ده چې که به خلک درته وسي کې دا ټول دا ضعفا کمزوري خلک دي چې هغه سر کوټې کې چې منانې معلولین دي، نو زما د ازادۍ راته غوښتنه چې نور اواز یې ټول چارواکو ته ورسوي دې دې وځو خلک سره اجي دم نست وکي او دم نست ورډ وسلام مستران ریل تاغه دی وګورئ د هلمند نه زاده ول فعالیت ته زغیز پر موږ رنی واوري سوي دی ورسته خبره ده د مزلاري بند دي مشوره کی مواد تر ذریات لرو او پد سو دی خاصه د واوري لامل مر وې سوي دي مشخه د ټول د رنی مرسته ذریات لري موږ د نه څه دا خای کی مسر مرسي وکړو
یو آزاد رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم او سخت واوره بارانونه شوي د کابل او قندار تر منځ لاره بنده ده او ډېر مسافر په قندار کې ایسار دي او سخت بارانونه ورېږي مسافر ډېر ستونزې سره مخامخ دي موږ د حکومت څخه غواړو چې د دغو مسافرو ته چې خوراکي مواد ورسوي او دغو ته مرستې وکړي د قندار په عینو مینه کې پراته وي او په اخیره کې دا زاده رادیو د کارکونکو نه مننه کوم چې موږ ته دونه وخت راکړ او زموږ خبرې نه پنه غنښرې په مخه مو خاصه
درنو دوستانو ستاسو ستونزې خو مو واوریدلې دا چې پر روان جمی کې پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزارت تیاریانی او اقدامات څه دي څه یې کړی دي څه به وکړي په دې اړه به معلومات د دې وزارت له مرستیال موتی الله صافی څخه واورو
ټول ولایتونو کې یو سل دوه ویشت میلیونه نقد پیسې افغانۍ موږ د احتیاطي وجه په ډول هلته موجود دي د تر څنګ لس زره کورنیو ته غذایی او غیر غذایی مواد د رسول لپاره موږ آمادګي په ټولو ولایتو کې لرو تر څنګ یو سل څلور اویا میلیونه افغانۍ دغه پیسې هم موږ په مرکز کې ککل کوم ځای کې واقع حادثه کیږي هلته دا پیسې نقد رسول د ولایتي استرار کمیټې چې د هغې مشري مربوطه والیان کوي هر ځای کې ضرورت وي مواد یې توزیع موږ هغه ته رسو د ده تر څنګ د ژمنۍ پلان دی چې ژمنۍ پلان زمونږ اداره طرحه کړې ده هغه پلان منظور شوی مربوطې ادارې وظیفې پکې د مربوطه ادارو مشخص شوي دي دا پلان چې ټاکلی ده چې دیرش میلیونه ډالر به د ده پلان د تطبیق لپاره په مصرف ورسیږي دا پلان په څلورو برخو باندې تمرکز لري اول مواصلاتي لارو خلاص ساتل د ژمي په جریان کې چې ښارونه سره وصلوي او مختلفې لارې دي دوم منګه هغه نقطې چې د حوادثو له نظره په راتلونکي ژمي کې د لارو د بندیدو امکان شته دا موږ تشخیص کړی دي چې دا مجموعاً 318 نقطې په ټول افغانستان کې دي د هغې لارو خلاصولو د واورې او بارانو او د دې مسایلو نه لارې خلاص ساتلو په برخه کې تقریبا 2100 کیلومتر سړک د چې دا به دا سړک به د خارونو ترمنځ کوم سړکونه دی هغه به ترانسپورت محترم وزارت او همدارنګ 1200 کیلومتر سړک دا به د کلیو بیا رغونې وزارت پاکاري کوي او 2500 کیلومتر سړک به د خصوصي شرکتونو ته د پاکاري لپاره د پلان تطبیق لپاره بل برخه چې دا هغه احتیاطي تدابیر دي او زمونږه آمادګي ده چې دا پلان تمرکز لري د نور مربوطه وزارت سره وزارتونو سره لکه د مهاجرینو وزارت دی چې مهاجرینو وزارت باید د بیا کچیر د طبي حوادثو له امله خلک بې ځای کېږي بیرته د هغې دوباره ادغام یا بیرته ستنېدو په برخه کې به کم کار کوي د شلټر په برخه کې د سرپناه د ورکولو په برخه کې موقت کمپونو د ایجاد په برخه کې همدارنګه د صحی خدماتو تامین دی چې په مختلفو صعب العبور لارو کې به سیاره صحی کلینیکونه او د امن ځایونه په مواصلاتي لارو کې کوتلونو کې لکه د سالنګ او یا فرزند ماهیپار او دې لارو کې چې دا ټول دربر نیسي
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمت الله. زه له هغه نه په دغه ولایت د اختیاري د ورشاله ده. دا نه دیونه یو جهان نه شمو ته د هوا حالات سر مخان کې نشرګري. دا هوا حالات چې تاسو ته کې پرېږدي کې ډېر مانا نظری. السلام علیکم.
ستاسو نه مننه کوم وروره چې موږ ته مو دا پیغام راستولای او خپل نظر مو را سره شریک کړی دی. ازادي رادیو هم د همدې ضرورتونو پر اساس باندې د پریکړه وکړي چې د خپل اوریدونکو سره د هوا حالات شریکي. البته په اوسني موسم کې چې واوري ډیر ووري او زموږ ګران هیوادوال د اړتیا لري چې په هوا باندې پوسی او خپل سفرونه تنظیم کړي خپل اړتیا ورسره پوره کړي، نو په همدې خاطر ازادي رادیو دا پریکړه وکړه چې د هوا حالات تاسو ته موږ برابر کړو او په خپل سهارنۍ او مخصوصا په ماښامنۍ مجله کې درته وړاندې کړو. بیا هم ستاسو نه مننه کوم ورځو نور دوستانو ته چې د مختلفو ولایتونو څخه بیا هم موږ ته خپل ستونزې راستولې دي.
زیت الله یو سایم د کندهار څخه، د کندهار ښار او مختلفو د کندهار د پولیسوالیو کې د استادانو د تدریس څلورنی میاشتې پرته چې د وزارت معرف د خاطر خو استادان ته ماشونه نه جوړ کول شوی، کدا لړی هم دا غی روان وي د پهونی په بهر باندې منفي اغیز واچوي. نو زما د دې ټول په نمایندګۍ د وزارت معرف څخه غوښتنه دا ده چې پر خپل وخت باندې دوی ته ماشونه ورکړي.
موږ د ګزاب د ولسوالۍ د ورکوم غواړم چې زموږ په وطن کې موږ ښه په کمزوري کلینیک پل نه لرو، سړک نه لرو، او یو مکتب مو چې د هغه په نامه دی چې د داود خان په وخت کې مدرسه وه، اوس د ظالمانو د وطن له خواسه چېرو تړل شوی دی. زه غواړم چې حکومت په دغه وکړي چې دغه مکتب مځکه راوګرځي، بېرته نوې په داود خان په وخت کې مدرسه وه چې اوس د لیسې مکتب په صفت باندې معرفي شي. وسلام.
سلام وایم د ازادي راډیو پر کارکونکو، دوم سلام وایم د ټول افغانستان پر مسلمانانو. د دغه سولې او جوړې خبرې چې دي، زه د کندهار سید جلال جلالي صاحب خبره کوم. دا د سولې خبرې چې دي، دا باید په دغه شکل وشي. دا په کوم کتاب کې دي؟ طالبان وایي چې موږ شریعت کوو او موږ شریعت غواړو او شریعت زموږ خوښ دی. نو په شریعت خدای دې چې اول دواره باید چې د سولې اول تکي وربند دي، وربند باید چې وسی. ولی خدای تعالی هم دا غوښته وایي، د خدای تعالی رسول هم دا غوښته وایي، عالم هم دا غوښته وایي، امی هم دا غوښته وایي، زور هم دا غوښته وایي، ځوان هم دا غوښته وایي، مؤمن هم دا غوښته وایي چې وربند دي. چې ورسېږي نو باید دا غوښته وایي. دا حکم د هر چا دی، هم د خدای تعالی دا غوښته حکم دی چې مسلمان ورسېږي، د مسلمان تصور ملک هم بشر دا غوايي، ټول دا غوايي. نو د دې څه دی ولې ځان کاږي؟ نو وربان خو څه خبره ده؟ وربان خو به هیڅ څه خبره ده چې پنځه مري نیم دی نه مري، یو دی نه مري، نو څه کوي؟ نه یو څاک ویني دی نه تويږي. نو دا تر ټولو څه خبره ده چې وربان وسی بعد هغه خبرې سره وکړي. د اسلام نظام اول د واره د وربان د څخه شروع کېږي. السلام علیکم مختو مشرف.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د هلمند ولایت لشکرګاه ښار د مرکز نه تاسو ته په یان کې مو دا پیغام پرېږدم. زما خپل پر مرکز باندې جلات مابرې سره جمهور ته دا پیغام دی او د خدای غوښتنه ده چې دلته په مرکز د ښایګاه ښار کې د احمد شاهي مینه شهرت چې دی قریب درې زره اووه سوه شو نمرې چې هغه د وخت حکومت چې دی هغه کوي کړي دي، خو لا تر اوسه پورې کار نه دی بشپړ شوی. دا کار سوه نمرې په دیارلس سوه درې نوي کال کې خلکو ته ورکول شوي دي. اسناد په لاس لري، نو پیسې ټاکل کړي دي، خو لا په پنځه کاله کې کار بشپړ نه شو. نو هیله لرو چې دا موضوع دي ونیسي. خلک ډېر په عذاب دي، دا پیسې په بانک کې ټاکل کړي دي، تعرفې او اویزونه په لاس لري. دا موضوع ته اوس کله هم ګونګ پاتې ده. هیله مو دا ده چې دا موضوع باید جدي شي او نهایي شي او خلکو ته خپل نمرې ورکول شي. ډېره مننه.
السلام علیکم. زه روندار ایمی د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما دا پیغام د ازادي راډیو د حتمن نشر کې د کونړ ولایت د پنځه ولسوالیو د دوه د نورستان او درې د کونړ ولسوالیو عمومي سړک چې اجتماع غازی آباد نړۍ چاندیش او برګی مټار ولسوالۍ عمومي سړک ډېر سخت خراب شوی دی او حکومت اقدام نه کوي چې د غرو ځانه ته په سره موټر ته راته کوي ما دا پیغام دې حتمن ازادي رادیو ته خلاص شي حکومت نن دا وخته چې دا سره مونږ ته په خوا اساسي ډول جوړ کړو. السلام علیکم
آزادي کارمندان اوریدونکو ته سلامونه کې له وړاندې کوم هله مې دا شروع جوړه شي خبره دا چې په پارا ولایت کې د شبکې چې باور وکړي یعنی ډیر ځکه وخت هم نه څلور ساعت کې څلور ساعت څلور ساعت کې بیا څلور ساعت کې څلور ساعت وي خو دا څلور ساعت له بده مرغه شي دا امکانیت او دا چې کار نه کوي د سم مسؤل دا نه کار نه کوي نو زما هیله دا مخدرات او مسؤلین خبره ده چې دا کاپان دي چې هر شبکه چې وي باید خپل خدمات سم کړي ځکه دلته خلک د ډېرو مشکلاتونو سره روغتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله دې مل سوروره تاسو هم پر خدای سپارو او بیا هم مننه کوم چې خپل پیغامونه او د سیموستون زموږ مر سره شریک کړی دي. ازادي رادیو هڅه کوي چې د همدې پروګرام لاله ستاسو ستونزې اړوند چارواکو ته ورسی. نو که بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني کولای شئ زموږ سره شریکې موږ به په همدې خبرونه کې درته خبرو کو. په دې سره زموږ د نن ورځې د خبرونه وخت هم پوراسو او مخکې تر دې چې خدای پاماني وکم د خپل همکار تایرو شانخه مننه کوم چې د دې پروګرام په تنظیم کې را سره مرسته کوي همکاري کوي او تر بلې خبرونه تاسو پر الله سپارم. خدای مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مسافر غنده والا اړما ماتمه ده غرور هي وسوال غر غنده والا اړما څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غنده والا اړما غلې دې کوڅه کې مسافر غنده والا اړما ماتمه ده غرور هي وسوال غر غنده والا اړما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے اس دی دروازہ کی مرا اور غندے والا اڑیوں سوایم غد من اوزی زړه کانه کړم ولار شم ستا د ور زنجیر مې د پلاس کې ژوند زده یم ورسته لکلو نو د غغوا ورم را نه و پخته سوکه ز بسنګ درتا وایم چې ز یم شونډه مې را پیږي هر سوایم وګمنه سوایم غږ مې نه وزي. باید اوس هم دومره مزل وکړم درناو تختم زما ګران ستا د دیدن هیله مې برباد شوه. هر ایک دن وجود احساس او مچ ڈر شویم ستا دی نظر کرکرانا حیر ورا یاد شویم.